پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان دفاع وزارت لپاره نوی سرپرست اسدالله خالد معرفي سو. ښاغلي خالد په دې پروګرام کې ځینې څرګندونې کړې دي چې مهم ټکي به یې واورو. دغه راز به دا واورو چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څرګندونې راخلو چې وایي روانه اونۍ به د کابل په ګډون د دریو پاتو ولایتونو کوچیانو او د هندوانو سکانو د حوزو د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې اعلان سي. وخت نور راپورونه هم لرو خو خبرونه د تل په څیر په خبرونو پیلو. احمد شیبری وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند وی ولسمشر ترامپ دا پریکړه نه ده کړې چې امریکا په افغانستان کې پوځي حضور ونه لري. په بدخشان کې یو شمېر امنیتي ځواکونه د قومي مشرانو په منځګړیتوب له طالبانو خوشي شوي دي او د جرمني سریاعظم یې د اوکراین پر شخړو د روسیې له ولسمشر سره خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت یو ویاندوی ولسمشر ډانالډ ترامپ دا امر نه دی کړی چې دفاع وزارت له افغانستانه سرتیری وباسي. تېره اونۍ داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د امریکا متحده ایالاتونه به له افغانستانه خپل وزر سرتیری بهر کړي. پر دې پریکړې پر ولسمشر ترامپ د امریکا دننه ډېر انتقادونه وشول. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویاند ګارت مارکویس په یو بیان کې چې رسنیو ته د ایمیل له لارې استولی دی لیکلی دي ولسمشر ترامپ دا پریکړه نه ده کړې چې امریکا په افغانستان کې پوځي حضور ونه لري او د پینټاګون ته امر نه دی کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل پیل کړي. متحده ایالاتونه د اوس لپاره په افغانستان کې 14,000 عسکر لري. افغان امنیتي ځواکونو د ملي اردو په مشۍ پرون د ننګرهار په غنیخیلو ولسوالۍ کې پراخ عملیات پیل کړل. د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوږیاڼي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د دې عملیاتو اساسي هدف د جلال آباد تورخم پر لویه لار د امنیتي ګواښونو له منځه وړل دي. ښاغلی خوږیاڼي وویل د غنیخیلو ولسوالۍ هغه سیمې چې د طالبانو په واک کې وې تصفیه شوې او دا مهال پکې ولسي پاڅون کوونکي ځای پر ځای شوي دي.
د دې عملیاتو په ترڅ کې دوه سیمې چې یو هم غنیخیلو ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د زار لپاره د ولسوالۍ په نوم نومولې وه او همداراز یو بله سیمه د بابس په نوم نومولې وه. دا هم نن د دوی د شپاکه شوه.
د ننګرهار د والی ویان زیاته کړه په حصارک او نازیان ولسوالیو کې هم د دولت ضد وسلوالو پر وړاندې پوځي عملیات روان دي. دولت ضد وسلوالو تر اوسه پورې د غنیخیلو او د ننګرهار د نورو سیمو د پوځي عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د بدخشان چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز فیض آباد له څنډې نه د طالبانو لخوا نیول شوي امنیتي ځواکونه پرون د قومي مخورو په منځګړیتوب خوشي شول. طالبانو په دې وروستیو کې د فیض آباد ښار د پولیسو له لسم ماموریت نه د خپل یوه ارتباطي کس په واسطه یو شمېر سرتیري او د هغوی تجهیزات له ځان سره وړي وو. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان جاوید بدخشي په دې اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
نو تا
نفرې کې وجود د خوښې زباده شوم امروز د کوم لاس کسان چې ول شوی وو له خوشکې دوه وروسته تیر ماشم ارخنج خو ول سوالی ته ورسیدل. که څه هم طالبان غوښتل چې دا سرتیری له دولت سره تبادله کړي خو حکومت ونه منله او دا کسان د قومي مشانو په منځګړیتوب آزاد شول. د بدخشان ولایت درې ولسوالۍ یومګان، وردوج او درې خوشکک د محل د وسلوالو طالبانو په واک کې دي. د جرمني سرراعظم انګلا مرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د ختیځ او کریمیا په اړه خبرې وکړې. د دې ټلیفوني خبرو پر مهال انګلا مرکل د روسیې پر ولسمشر پوتین فشار راوست تر څو هغه څلوربشت اوکراینی ماڼوګان خوشي کړي چې روسي ځواکونو د کرچ له تنګینی ولی او زندانې کړي دي. د جرمني د حکومت ویاندې اولریک دیمر پرون وویل د اوکراین سربیره د سوریې په اړه خبرې وشوې چې متحده ایالاتونو له دې هیواد د خپلو سرتیرو د ایستلو پریکړه کړې ده. په کریمیا کې وروسته تر دې کړکېچ زیات شو چې د نومبر په 15مه روسي ځواکونو د کرچ په تنګي کې ډزې وکړې. یو شمېر اوکراینی بیړۍ یې وګرځولې او څلوربشت ماڼوګان یې ونیول. روسیه تور پوری کړی دی چې دا کسان په غیر قانوني ډول د روسیې اوبو ته داخل شوي دي. روسیه په 2014 کال کې کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. اوکراین او د ملګرو ملتونو اکثریت غړي هیوادونه تر اوسه کریمیا د روسیې د خاورې په توګه په رسمیت نه پیژني. مرکل پرون د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره هم پر ټلیفون وغږیده او د اوکراین په ختیځ کې د نوي اوربند ستاینه وکړه. دا اوربند تیره شپه 12 بجې پیل شو. د مصر په پلازمینه قاهره کې پرون لرغونو احرامونو ته نشتې د بهرنیو ګرځندویانو پر یوه بس چاودنه شوې ده چې درې کسان یې وژلي او 12 نور ژوبل کړي دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې وژل شوي سیلانیان ویتنامیان دي او په ټپیانو کې هم لس تنه د دغه هیواد وګړي دي، دوه نور ټپي شوي مصریان دي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. دا په تیرو دوو کلونو کې لومړی ځل دی چې په قاهره کې بهرني سیلانیان په نقشه کېږي. د مصر پوځ له کلونو راهیسې په سینا ټاپو وسمه کې له سخت دریځو وسلوالو سره جګړې کوي. د هالیوډ فلمی ستوري او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو استازی انجیلیا جولی وایي کېدای شي یوه ورځ په سیاسي ډګر کې داخله شي. له بی بی سی نړیوالې راډیو سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه د اوسکار جایزې ګټونکې انجیلا جولی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا سیاست ته به مخه کړي او که نه، وویل هر چیرته چې دې ته اړتیا وي هلته به کار وکړي. درې څلوېښت کلنې جولی د نړۍ پر مشرانو غږ وکړ چې په جګړه ځپلو سیمو کې د کډوالو او د ښځو د حقونو لپاره لا نور کار وکړي. انجیلا جولی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د استازي په توګه افغانستان، پاکستان او منځني ختیځ ته سفرونه کړي او د کډوالو ستونزې یې له نږدې لیدلې دي.
خبرونه مولا ساتي راډیو اوریدل. افغانستان د دفاع وزارت لپاره نوې سرپرست اسدالله خالد نن معرفي سو. په همدې مناسبت جوړ شوې غونډې ته چې همدا اوس هم جریان لري، ښاغلي خالد ځینې څرګندونې کړې دي چې مهم جزئیات په اله تاسو سره شریکو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کابل په شمول د دریو پاتې ولایتونو د رای پایلې به همدا اونۍ اعلان شي. د دې کمیسیون یو ویاندوی
تلاش مایی است که در اول هفته جوری دو ولایت به شمول پکتیا و بغلان را بکنه و تا آخر هفته جوری بتانه نتایج دوی ولایت کابل، حوزه اهل هونو جستک و حوزه کوچی ها را اعلان نماید.
بلخواد افغانستان د شفاف و عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید بیا په یادو ولایتونو کې ستونزې ډیرې زیاتې ګڼي.
د کابل موضوع ډیر جدي ده. کومې پر من خبر یو ادریس او محلول شوقا اصلا نه پر نتایج تا، نه جورنال تا، نه پلار معلوم ده و نه مور معلوم ده.
د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د ختیځ او کریمیا په اړه خبرې کړې دي. دغه راز که په خبرونه کې وخت نور راپورونه به هم واورو. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو. زموږ خلاص د ریډیو اوري دوستانو، لکه چې مخکې مې ویل د افغانستان د دفاع وزارت لپاره نوې سرپرست اسدالله خالد نن معرفي سو. په همدې مناسبت جوړه شوې غونډه هم د اوس هم جریان لري او شغلې خالد په دې مناسبت غونډه کې ځینې څرګندونې کړې دي چې مهم ټکي. زما همکار وصال راخیسې دی او د اوس را سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کشه دی. وصال صاحب، خبرونې ته شر اغلې که د شغلې اسدالله خالد مهم څرګندونه په اړه راته وایست چې څه ویل دي؟
ډېر زیاته مننه فریبا جانې. تاسو ته اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، لکه څرنګه چې تاسو ویلې، نن د افغانستان د ملي دفاع وزارت کې د دغه وزارت د نوي سرپرست د پیژندلو مراسم همدا شېبه روان دي. اسدالله خالد، حمدالله محب، همداشان د ملي دفاع پخوانی وزیر طارق شاه بهرامي تر دې مهاله پورې خبرې او څرګندونې درلودې چې مهم ټکي به لوریدونکو سره شریک. د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب په خپل وینا کې ویل چې تر سیاسي مخالفتونو ورهاخوا د جګړې مدیریت افغان حکومت ته لومړیتوب لري او افغان حکومت په دې هڅه کې ده چې روانه جګړه په ښه توګه باندې مدیریت کړي او هغوی چې سوله نه کوي هغوی د جنګ او جګړې او حملو له لارې دې ته اړ کړي چې سولې ته غاړه کېږدي او افغان حکومت سره سوله وکړي. ښه ده چې په دې برخه کې د نوموړي خپلې خبرې واورو.
ترهګر او نور وسلوال مخالفین چې هرې خوا حمایه کېږي د افغانانو عزم نشي ماتولی. بلکې ورځ تر بلې د وطن ساتنې او نوامیسو د دفاع روحیه زموږ په ملت کې پیاوړی کیږي. زموږ لپاره د دښمن تعریف ډیر واضح دی. هر څوک چې د نظام د تخریب هڅه کوي دښمن دی او موږ به یې په مقابل کې جدي اقدام کوو.
ښاغلی محب ویل د افغان ځواکونو او سرتیرو په سرخندنو به هیڅکله هم معامله ونشوي او دوی هڅه کوي چې افغان امنیتي ځواکونه لا پیاوړي کړي او په ښه توګه تجهیز کړي. بل خو بیا د دفاع وزارت نوی سرپرست اسدالله خالد ویل چې هڅه کوي خپل مسؤلیت په سمه توګه ترسره کړي او په دغه وزارت کې د یو لړ اصلاحاتو خبره وکړه. ویل چې له یو لړ څېړنو مشورو وروسته به په دغه وزارت کې یو لړ بدلونونه هم راشي. د ویل هڅه کیږي د جګړې د لومړۍ کرخې ځواکونه لا پیاوړي او تجهیز شي او په دغه ځواکونو کې یې د ملي وحدت او د یووالي د لا پیاوړتیا او غښتلتیا خبره هم وکړه او ویل چې له دې وروسته د قوم له نومه هیڅوک په وزارت کې ناوړه ګټه نشي اخیستلی
او دا ټول باید په دفاع دې مملکت کې خطرو ته سینه سپار کی له امتیازاتو نه ګټه واخلي. باد لدی به سر وو سنگر به نیسو لدی حالت بر اوزو چې موږ په دفاع کې ورځنی راپورونه چې زه وینم انداخت دشمن دفاع تیر کدن قطار از فلان شهرها.
خغلی خالد زیاته کړه چې تر ډیره به کوخخ دا وی چې افغان امنیتی ځواکونه لا خط تجهیز او پیوړی شي او دوی له دفاعي حالت نه تهاجمي حالت ته راشي او د دښمن ځالې رنگ کړي او هغه چې سول نه کوي هغه دې ته اړ شي چې بل اخره سول ته غاړه کېږي. فریباجانې
بله ډېره زیاته مننه کوم. وصل وصال و دوستانو چې د افغانستان د دفاع وزارت لپاره د نوي سرپرست اسدالله خالد او دغه راز د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاکار څرګندونې راوړولې. په دغو مراسمو کې ښاغلی خالد ویلي دي چې په دفاع وزارت کې اصلاحاتو ته اړتیا ده او اصلاحات او بدلونونه به راولي او دغه راز دی هم ویلي چې افغان ځواکونه به له دفاعي حالت څخه تهاجمي حالت ته راوځي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس په افغانستان د انتخاباتو اړوند یو موضوع ته ورسو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کابل په ګډون د دریو پاته ولایتونو د رایو پایلې به همدا اونۍ اعلان سي. د دغه کمیسیون یو ویاند نن ازادي راډیو ته ویل چې د دې ترڅنګ به د کوچیانو او دغه راز د هندوانو او سکانو د حوزو پایلې هم اعلان سي. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې تر اوسه د اعلان سوي ولایتونو د لومړنیو پایلو په تړاو دوی ته تر 2000 ډیر شکایتونه رسیدلي دي. فیروز عزیزی په اړه راپور راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دا اونۍ به د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو ټول لومړني نتایج اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا اونۍ په سر کې به د پکتیا او بغلان او د اونۍ په پای کې به د کابل او د غشان د هندوانو سکانو او کوچیانو د حوزو لومړني نتایج اعلان شي.
موږ هڅه کوو چې د روانې اونۍ تر پایله پورې د پکتیا او بغلان نتایج اعلان کړو او د اونۍ تر پایه پورې د کابل ولایت او دغه شان د کوچیانو او هندوانو سکانو د رایو لومړني نتایج هم اعلان کړو.
ښاغلی ابراهیمی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په تېره کې هم په وار وار په دې اړه ژمنې شوي خو دا لړۍ نه ده وروستۍ شوې. دا په داسې حال کې ده چې خلک، مدني ټولنې او د انتخاباتو څارونکي بنسټونه انتخاباتي کمیسیونونو د ولسی جرګې د لومړنیو نتایجو په ځنډ سره اعلان کې په بې کفایتۍ او مدیریتي کمزورۍ تورنوي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو پایلې په یاد بهیر کې د ځینو ستونزو او دغه شان د ښه شفافیت په هدف ځنډیدلی دي. مخکې تر دې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دیشو ولایتونو د رایې لومړنۍ پایلې اعلان کړي دي. ټاکل شوی وه چې د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې چې د میزان په 28 او 29 نیټه ترسره شول د عقرب د میاشتې په 19 نیټه اعلان شي. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې تر اوسه دوی ته د اعلان شویو ولایتونو د رایو د پایلو په اړه له 2000 زیات شکایتونه رسیدلي دي. د دغه کمیسیون کمشنر نصیر فیاض په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د دغه شکایتونو لوی برخې ته رسیدنه شوې.
د لومړنی لیست په تړاو 2102 شکایتونه ثبت شوې دي. لوی برخې ته زموږ د ولایتي ادارو لخوا رسیدنه شوې ده او استنافي پړاوې د همدې اونۍ په منځ کې پیلېږي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د افغانستان د ولسمشۍ د راتلونکو انتخاباتو د احتمالي ځنډ په اړه هم ویلي، خو دا پریکړه یې وروستۍ نه ده ګڼلې او ویل کېږي چې نوموړي کمیسیون په دې اړه د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، څارونکو بنسټونو، حکومت او نړیوالې ټولنې سره سلا مشورې پیل کړي دي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څرګندونې خو مواردلې. په دې حال کې د انتخاباتو څارونکي بنسټونه ټینګار کوي چې د ولسمشۍ انتخاباتو ته تر تګ د مخه په کمیسیونونو کې اصلاحات او بدلونونه حتمي دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید وایي چې د افغانستان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د کابل له 300 د زیاتو محلونو ژورنالونه ورک دي. له ښاغلي رشید سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د ځنډ د لاملونو په اړه پوښتنه ترې کړې ده.
فکر کوم چې نور هغه د کمیسیون خلو هم خلکو ته په دغه دروغو باندې عادت اخیستې ده. د کابل موضوع ډېره جدي ده. کوم چې پر موږ خبر یو، ادریس او محلونو شاوخوا اصلا نه فرم نتایج شته، نه ژورنال شته، نه پلار معلوم ده او نه مور معلومه ده. یعنی داسې یو حالت ده چې هغه خپله کمیسیون لپاره هم ډېر ستونزمن ده چې اوس دغه نه دفاع وکړي او د شکایت کمیسیون به هغه د مکتوبي ورته غواړي، ځکه چې د شکایت کمیسیون په فاصله چې کله چې کابل رایه غوتلولې، نو د هغې لپاره هغوی اوس اسناد غواړي او د مکتوبو کمیسیون دا وړتیا نه لري چې اوس اسناد ورکړي. درې سوه محل نه زیات دي چې هلته اصلا نه دي ذخیره شته، پکې نه هلته پکې هغه ژورنال شته او اصلا نه معلومېږي چې مربوط په کوم محل او هغه
نورشید چه فکر نکوی چې په دې سره به مثلا د خلکو اعتماد په دیموکراسۍ په دغه اصل لمنځه ولاړ شي، راتلونکي انتخابات د ولسمشۍ هم په مخ کې دي؟
د خلکو د باور لپاره کمیسیون اثر ارزښت نه ورکوي. دا چې خلک بل اخره په کمیسیون متظر کیږي، د کمیسیون او اداره د انتخاباتو د خلکو په نظر باندې څومره نور هم هغه حیثیت او اعتبار چې کیږي، دا د هغوی لپاره مهم نه ده، ځکه چې یو اداره چې مسؤلیت پذیر نه وي هغه د خپل ادارې اعتبار او حیثیت ته پروا ونه لري. له بده مرغه دغه وضعیت ده. نن شاید په ټولو ادارو کې هغه بې اعتبار او بې حیثیت اداره کمیسیون کې نو راستند دغه مسایل څه پروا نه لري.
څه فکر کوي، آیا بدلونونه ته ضرورت شته؟ ځکه د ولسمشۍ انتخابات هم په پام کې دي، باید کمیسیونونو کې بدلونونه راشي او کنه فکر کوي چې تخنیکی ستونزې دي که هغه حل شي، د همدغه کمیسیون په همدغه کسانو سره کولای شي چې ولسمشۍ انتخابات ترسره کړي؟
په واضح ډول باندې موږ ویل دي، موږ په دغه پروسې کې ګټه او تاوان نه لرو، لکه کاندان یا سیاسي ګوندونه یا حکومت. موږ غواړو چې لکه هغه د خلکو او وکسنې په دغه پروسې کې او د دې ځاګو چات کو دا اداره له بده مرغه له ټولو نه هغه بې تاثیره، بې خاصیته او په عین حال کې هغه له اداري پلوه ضعیفه اداره ده. او موږ که دغه کمیسیون کې تغییر رانه ولو او د ولسمشۍ ټاکنو خواته ځو، نو دا یو لوی ګناه ده، اشتباه نه بلکې لوی ګناه ده. نو مخکې له دې چې ولسمشۍ ټاکنو ته داخل شو، باید زه تر زره دغه ادارې هغه مدیریتي اړخ یې باید بدلون پیدا کړي. نوی کمشتران چې هغه د افغانستان په حالت باندې سوي دي، دغه اداره ورته ډېر مهم اوسېږي او د افغانستان عزت لپاره هغوی ډېر یعنی ډېر جدي اوسېږي. هغه کسان باید راشي. موږ په دې کسانو باندې له بده مرغه نور باور نه لرو او که چېرې دغسې څو نو د افغانستان آینده او دغه ډیموکراسي او انتخابات ټول نابودي سره مخامخ کېږي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید و. دوستانو، از مجغل ازادی رادیو آوری او اسبه ده فیروزی عزیز خد افغانستان اروند اقتصادی خبرونه وارو.
د افغانستان د متشبسینو علی بورد وایي د فراه د اتاو یا میل ګمرکي بندر د تړل له امله ګڼو سوداګرو ته مالي زیانونه اوښتي. د دغه بورډ مشر رحم الدین حاجی اغا نن ازادي راجستر په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې د تیرو شپږو ورځو راپدې خو د ایران او فراه ولایت ترمنځ د یاد ګمرکي بندر د بندیدو لامل په سلګونه زر افغانۍ زیان دولت او سوداګر ته اوښتی دی. دا یې غوښتنه کوي چې له ایران سره دا بندر چې له شپږو ورځو راهیسې تړل شوی باید زر تر زره خلاص شي. د نوموړي په خبره په دغه بندر کې تر 3000 کسان د سمنټو او ساختماني چارو په کارونو بوخت دي. د بادغیس د کرنې ریاست وایي سږکال په دغه ولایت کې د پستې محصولات د تیر کال په پرتله کم وو. د یاد ولایت د کرنې مشر عبدالتواب طیب نن ازادي راډیو ته وویل په 1290 لمریز کال کې په دغه ولایت کې 1000 ټنه پسته تولید شوې ده، خو تیر کال د اندازه 4000 ټنه وه. د ښاغلي طیب خبره د پستې د تولید شویو محصولاتو اټکل شوی ارزښت څه باندې 15 میلیونه افغانۍ دي او ډیره پسته هندوستان، ایران او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو ته صادر شوې ده. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1200 افغانۍ، یو 3.5 بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 550 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ، یو یورو 50 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 90 افغانۍ 90 پوله، زر ایرانی تومان و افغانۍ 40 پوله، زر هندۍ کلداري 1550 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 533 افغانۍ.
له فیروزی عزیزی خمو اقتصادی خبرونه واوریدل. دوستانو تاسو کولی سی د خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولئ، پته مو د ازادي رادیو .com. اوس په یو نړیواله موضوع راوخلو. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د ختیځ او کریمیا په اړه تلیفوني خبرې کړې دي. په دې وروستیو کې د روسیې ځواکونو لخوا د یو شمېر اوکراینی سرتیرو د نیولو له امله یو ځل بیا د اوکراین او روسیې ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. رضوان مراد دا موضوع تعقیب کړی دی، هم د اوسره سره په سټډیو کې دی. رضوان خبرونه تر شرخلی. د جرمني صدر اعظم او د روسیې د ولسمشر د ټلیفوني تماس جزئیات څه دي؟
مننه فریبا جانې. د جرمني د حکومت ویاند ویل دي چې د انګلا مرکل او د ولسمشر پوتین ترمنځ پرون په خبرو کې زیاتره د اوکراین پر مسلې، د اوکراین په ختیځ کې روانې جګړې، د اوربند او د غرض د اوکراین او د روسیې ترمنځ د تازه کړکیچ په اړه خبرې شوې دي. د سوریه نه د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع البته هم په خبرو کې مطرح شوی، خو زیات فوکس یا زیات تمرکز د اوکراین پر خبرو د کې دوه مسلې ډېر زیات دي. یو دا چې جرمني غوښتي دي له پوتین چې د غورسته جنجال چې د اوکراین او د روسیې ترمنځ پورته شوی دی د دې په اړه مقوله کې مرسته وکړي، او د دې سربیره د اوکراین په ختیځ کې د اوربند پر موضوع دواړو مشرانو خبرې کړي چې سر لنن د اوربند پیل شوی دی او د جنوري راتلونکي جنوري تر ومه پورې به دوام کوي.
بله، د اوکراین په ختیځ کې د اوربند وضعیت څنګه دی او د روسیې او اوکراین ترمنځ ورستۍ لانجه په څه پورته شوی ده؟
که څه هم څو کاله وړاندې بلاروس، اوکراین، روسیې او جرمني او فرانسې هم پکې وه، دوی د منسک په نامه د بلاروس په پلازمینه کې اتفاق وکړ او پریکړه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې به اوربند کېږي. دواړو خواوو اوربند اعلان کړ، خو له هغې مودې راهیسې همیش دواړو خواوو یو بل باندې تور لګو چې اوربند یې مات کړی دی او سرغړونه ترې کېږي، او واقع هم د خال خال جګړو راپورونه ترې راتلل. هلته تر اوسه پورې داسې یو دایمي اوربند چې په سیمه کې سوله ساتي ځواکونه وي او په سیمه کې آرامښت راولي، په دې اړه تر اوسه پورې راپورونه نشته. اوربند هلته کمزورې ده. او وروسته لانجه اصلا د کریمیا او د روسیې ترمنځ دا و چې د نومبر په 15 نیټه روسیې د اوکراین یو شمیر ماڼوګان او درې جنگی کشتۍ ونیولې، او روسیې دا کوي چې د روسیې خاورې ته او اوبو ته داخله شوې دي، خو اوکراین وایي چې دا اوبه د دوی برخه ده او د دواړو هیوادونو لخوا د استعمال وړ ده. نو په دغه مسأله باندې متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې او جرمني عکس العمل خود او روسیې غواړي چې اول خو دغه د اوکراین سرتیری پرېږدي، او دوهم دا چې د تور سمندر کې دغه سیمه چې ده په دې اړه له اوکراین سره پراتونکي کې شخړه ونه کړي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم رضوان مراد چې د جرمني د صدر اعظم او د روسیې د ولسمشر ترمنځ د ټلیفوني خبرو جزئیات راکړه.
ازادي رادیو ته غوښتنه کوي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماشام تر وبجو پر منځنۍ چپه دولس اشپرنوي او د اف ام پر سلا شهر پنځه په پټول افغانستان کې صافه او زیاورې د لیسی یو شمیر د کابل چپ رسپانو د افغانستان پر وانه حالات باندې مقاله او تفسیری لیکل دي چې د دغه رسپانو مهم ټکی اجمل تورمن لوست دی او جزئیات تر کې مشته.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د بیلابیلو موضوعاتو په اړه په دې منځ کې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د احتمالي ځنډ په اړه هم لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. میډیا ارمان خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ غنې د سر په مطلب کې لیکلي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډ په اړه پریکړه لا وروسته شوې نه ده، په مطلب کې راغلي چې ټاکل شوی و د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د پنځشنبې په ورځ د ولسمشرۍ د انتخاباتو نوې نیټه رسمن اعلان کړي، خو د دغه کمیسیون وایندویانو رسنیو ته ویلي چې پریکړه لا وروسته شوې نه ده. په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په حواله راغلي چې له سیاسي ګوندونو، د انتخاباتو د څارلو بنسټونو، مدني ټولنو، حکومت او نړیوالې ټولنې سره د موضوع پر سر خبرې او مشورې روانې دي. خو وی سا خپلواک ورځپاڼې په خپل سر مخاله کې لیکلي ګوندونو، انتخاباتي اړوند بنسټونو او د ولسمشرۍ نوماندانو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نیټې ځنډول غندلي او دای د حکومت مداخله او د انتخاباتو د مهندسي کولو یو هڅه بللې ده. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې ګوندونه د انتخاباتو د ځنډولو په خبرګون وایي چې دا د اساسي قانون خلاف عمل دی. انتخاباتي بنسټونه یې لامل د انتخاباتي کمیسیونونو مدیریتي کمزوري ګڼي او نوماندان دا د انتخاباتو د مهندسي کولو او د درغلیو د پایل اقدام بولي. ورځپاڼه لیکي ځینې دا هم وایي چې د غزان د سولې د پروسې لپاره د فرصت ورکول دي. د ویسا په باور له کومې ورځې چې انتخاباتي کمیسیونونه د شریک حکومت 50% ونډې ته په پام جوړ شول، له همغې ورځې باید ټول په دې پوهېدلی وای چې نور د شفافو او نسبتا عادلانه انتخاباتو کیسه ختمه ده. ورځپاڼه ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره باید نوماندان تر هر څه لومړی د انتخاباتي کمیسیونونو اصلاح ته پام وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې په سر مقاله کې لیکلي په کور دننه او بهر په تیره بیا په لویدیځ کې داسې اوازې دي چې ګوندې د سولې لپاره ولسمشرۍ ټاکنې ځنډیږي، خو ورځپاڼه لیکي دا تضمین څوک نشي ورکولای چې له ولسمشرۍ ټاکنو مخکې دې سوله راشي. هیواد لیکي دا به ډېره بې انصافي وي چې د سولې په تمه ستر لومړیتوبونه پرېښودل شي او دښمن سره دې بیا هم د سولې په تمه وخت ضایع شي. په سر مقاله کې راغلي ښایي د ټاکنو ځنډولو ته نورې ډېرې پلمې هم ولټول شي، خو د حمل یو دیرشمه د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره قانوني نیټه ده چې حکومت پرې ټینګار لري او په دې کې نړیوال ملاتړ هم له ځانه سره لري.
او سم ستاسو را رسیدلی پیغامونه.
ستاسو لا پیغامونه
زابل ولایت مرکز کلا ته خبره کومه د خیره موسسو مننه کوم مرمنو سیدل ته موسسه زابل ته راځي د شپې خوراکي مواد راوړي. خو دا خبره دلته چې دوی عکسونه ورکوي یا خبرونه ورکوي د مرکز داخل خلک دا دروغ وایي په فلو کې کله سو غریبانو ته رسیدلې هغه مغو غریبانو ته چې وکیل یا ولسوال یا کومندان یا رئیس یا مدیر یا د بل زورواکي رښتې و غریبانو ته نه رسیږي دا دروغ وایي. وسلام په احترام خدای دې ټول زورواکي په شګر اخته.
د بادغس ولایت مقر د ولسوالۍ، د مرغاب د ولسوالۍ، د ورماشت ولسوالۍ، د قیصار د ولسوالۍ، خو بل اخره د مختلفو ولسوالۍ څخه را بیا ځای سي ما ګرین خلک یو چې د هیرات د انجیل د ولسوالۍ په مربوطات کې گزاره کوه. تقریبا د نبرج په مدار کې د نبرج راغلی د وچکالۍ د کباله څخه او دغه ساعت چې شپږ وسو کور مل پکښ وشي ځین کې د سیشنډې بازار د کازستان دښ ورته وایي چې په مربوطه کې د انجیل د ولسوالۍ دی د نبرج کې د معاملاتو نخلاص ولا ولج را باندې راځي چې بای را باندې جوړی شوی د دولت د خو او د مؤسسات د خاص خپل توجه او مستنه کیږي نظر غشتنه نه کیږي را باندې جړه نه کیږي دروازې ورته کوو جړای پر کوو مؤسسات راځي را باندې وګرځي چې را خبران کی بیا مې یادې چې موږ جړه سره وزه پر ور رسیدي چې څه زه پر چا باندې وکي استه ملي متحد ته بیت ملل ته نور مؤسسات ته راځي دولت سات چې موږ سره یو همکاري او کومک وشي بچیان هم د بلیج ختمیږي او هم په علاقه د یخنۍ د کبله څخه د بین تخیږي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
او په دې سره دولس بجې او دېرش دقیقې سوالې یو ځل بیا له احمد شیبر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت یو ویان وی ولسمشر ډانلډ ټرمپ دا امر نه دی کړی چې دفاع وزارت د افغانستان سرتیری وباسي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان ګارد مارکویس په یو بیان کې چې رسنیو ته د ایمیل لارې استولې دی لیکلی دی ولسمشر ټرمپ دا پریکړه نه ده کړې چې امریکا په افغانستان کې پوځي حضور ونه لري او د پینټاګون دا امر نه دی کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل پیل کړي. افغان امنیتي ځواکونو د ملي اردو په مشرۍ پرون د ننګرهار په غنی خیل ولسوالۍ کې پراخ عملیات پیل کړل. د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل د دې عملیاتو اساسي هدف د جلال آباد تورخم پر لوی لار د امنیتي ګواښونو له منځه وړل دي. د بدخشان چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز فیض آباد له څنډې نه د طالبانو لخوا نیول شوي امنیتي ځواکونه پرون د قومي مخورو په منځګړیتوب خوشې شول. طالبانو په دې وروستیو کې د فیض آباد ښار د پولیسو له لسم ماموریت نه د خپل یو ارتباطي کس په واسطه نه لس تنه سرتیري او د هغوی تجهیزات له ځان سره وړي وو. د مصر په پلازمینه قاهره کې پرون لرغونو اهراماتو ته نږدې د بهرنیو سیلانیانو پر یوه بس چاودنه وشوه چې دوه کسان یې وژلي او لس نور یې ژوبل کړي دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې وژل شوي سیلانیان ویتنامیان دي او په ټپیانو کې هم لس تنه د دغه هیواد وګړي دي. سعودي عربستان وایي په حکومتي تشکیل کې وروستي بدلونونه د اټکل وړ وو او په هرو څلورو کلونو کې باید په کابینه کې تغییر راشي. د سودان په مرکز خرطوم کې پرون پولیسو د جمیل المنځه وروسته د پراخو مظاهرو مخه ونیوله. پولیسو د مظاهرچانو د مخنیوي لپاره چې د ډوډۍ په بیه کې د لوړوالي په اعتراض کې راوتلي وو اوښکې بهاونکی ګاز استعمال کړ. او د هالیوډ فلمی ستوري او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو استازي انجیل یا جولی وای کېدې شي یوه ورځ په سیاسي ډګر کې داخله شي.
له احمد شیبر نه مننه کوم. دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه هم ولولئ په تمه د ازادي راډیو ډاټ کام. او د خبرونو په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیک هلی ومني. زاود النافی حماتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه د امریکا د دفاع وزارت د میاشتنی راپور څېړو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو تر اغرزو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 30 کیلوګرام نشي مواد وسوځول شول. په هغه خبر پاڼه کې چې د شمشاد سون پولیسو ازادي رادیو ته لیږلي راغلي چې په لومړی پیښه کې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو له هوایي ځواکونو سره په همغږي د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې 30 ټنه بیلابیل نشي مواد ونیول. په دوهمه پیخه کې 19 کیلوګرام چر څاغه مهال ونیول شول چې له سرخرود ولسوالۍ څخه یوې ګاونډي ولسوالۍ ته قاچاق کېدل. د دې دوه پیخو په تړاو څلور کسان هم نیول شوي دي. له کابل ښار څخه په لسګونو معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته یوړل شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو رئیس ډاکټر محمد ناصر شریفي ازادي رادیو ته وویل تیر سه شنبه د کابل ښار له پولیسوخته او میرویس میدان سیمو څخه 200 کسان راټول او ابن سینا زربستریز روغتون ته یوړل.
چون په ژمی کې هوا یخه او د یخنۍ له وجې نه معتادین د یخې هوا سره مخامخ کیږي او اکثره تلفات ورکوي. نو په دې خاطر باندې موږ هر 15 ورځې بعد یو کمپاین را اندازې کوو او د ښار د مختلفو نقطو نه چې هلته معتادینو تجمع کړي بې سرپناه معتادین موجود وي هغه جمعوري کوو او شفخانې یا د 1020 ته انتقالوو.
د یادونه ورده چې په تیرو دوه اونۍ کې دا دوهم ځل دی چې د کابل ښار له پولیسوخته او میرویس میدان سیمو څخه 1500 معتادین راټول شوي دي. په هرات ولایت کې دوه تنه د نشه موادو د قاچاقو په تور ونیول شول. د هرات ولایت د امنیت قمندانۍ بیان عبدالاحد ولیزاده ازادۍ رادیو ته وویل دا دوه کسان په داسې حال کې ونیول شول چې غوښتل یې 3 کیلوګرامه هیروین او 4 هرات ښار ته قاچاق کړي. په دې وروستیو کې له ولسوالیو څخه هرات ښار ته د نشه موادو قاچاق ډېر شوی چې دې کار نشه موادو ته لاسرسی اسانه کړی دی. د افغانستان په دریو هوایی ډګرونو کې 11 تنه بهر ته د نشه موادو د قاچاقو په تور ونیول شول. په هغه خبر پاڼه کې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا ازادۍ رادیو ته لیږل شوي راغلي چې دا 11 کسان هغه مهال ونیول شول چې په جلا جلا توګه یې 5.5 کیلوګرامه هیروین د حامد کرزي، بلخ او کندهار هوایی ډګرونو له لارې هند، دوبۍ او ترکیې ته قاچاق کول. نیول شویو کسانو په خپلو لومړنیو څېړنو کې ویلي چې دا مواد مافیایي ډلو ورکړي او دوی د پیسو په مقابل کې قاچاق کول. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په کابل ښار کې د نشه یي موادو و پرچون خرڅوونکي څه د پاسه 1 کیلوګرامه نشه یي موادو سره نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د کشف مدیر میان احمد احمدي ازادۍ رادیو ته وویل په دریو عملیاتو کې 1 کسان د کابل ښار له 4، 8، 12 حوزې کې نیول شوي او له دوی سره 1.5 کیلوګرامه چرس، تاریاک، هیروین او الکولي مشروبات هم نیول شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په کابل ښار کې په تیرو 2 اونیو کې 2 عملیات کړي چې د نشه یي موادو نږدې 10 پرچون خرڅوونکي هم نیولي دي.
مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزارت ریمشتنی راپور ته لنډه کتنه کوو.
د شروع سال 2018
د 2013 کال په پیل کې هوایی بریدونو ډیره اغیزه درلوده.
د نشي موادو پر ضد مبارزې عدلي او قضایی مرکز ته د استورسو د سیو حال درکوو.
دروان شمسی کال پورستیو دریو میاشتو کې په مجموع کې 203 قضیه د 215 اویا تورونو کسانو په شمول چې درې خزی دی عدلی او قضایی مرکز ته رسیدلی.
د محتاجینو د نشو نشانو په اړه له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
د خپل سیره کې چې ده په مخ کې 2 مرزونه تثبیتیږي. دا چې ورته وګوري او د مسلک کې کار کړی بیګ چې د متاد ده.
د بخت زمان په نوم یو ځوان وایي چې د پلار لامل په نشو وخته سو
خوراک نه دا سړی غورځي کنه کاروبار باندې دونه تاثیر وکړي چې زیاته د کار نه غورځي نوم را باندې ولې چې دا موتاد د چا ماته کار نه راکو.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
علي شاړي موري خبره ده
کاش کس ماسي تپشن روغ او جوړ وای.
علي موري خدای دې خیر کی په فرید ته شوې دي.
وست خبرونه لومړی مطلب ترازو. د امریکا هوایی ځواکونو په افغانستان کې په تیرو 3 میاشتو کې د نشي مواد پر کارخانو باندې 4 هوایی بریدونه کړی دي. د امریکا د دفاع وزارت په هغه 3 میاشتنی راپور کې چې کانګرس ته لیږلی راغلی چې دا هوایی بریدونه په افغانستان کې له 3 هوایی ډګرونو څخه امریکایي ځواکونو یوازې کړي او یا هم افغان هوایی ځواکونو مرسته ورسره کړې ده. د کورنۍ چارو وزارت مین خلیل بختیار هم د نشي موادو د کارخانو ویجاړولو لپاره نظامی عملیات ګټور بولي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز تر نه کې وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزارت په تازه راپور کې راغلی چې نشه یي مواد د افغانستان په ناامنۍ کې ستره ونډه لري. دا راپور چې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه چمتو سوی دا یادونه هم کوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو هوایی ځواکونو په تیرو 3 میاشتو کې د افغانستان په جنوب، شمال او لویدیځو ولایتونو کې د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو باندې 4 هوایی بریدونه کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین خلیل بختیار ازادۍ رادیو ته وویل ائتلافي ځواکونو د نشه یي موادو د تولید پر سترو کارخانو باندې هوایی بریدونه کړي چې په جنو بریدونه کې د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو هم مرسته ورسره کړي ده.
مافیایي ډلې له فرصتونو څخه ګټه اخلي خو دوی په هغو سیمو کې چې تګ راتک ورته ستونزمن و سخت مات شوي دي. نشه یي مواد د ترهګرۍ مالی سرچینه ده او د افغان ځواکونو پر وړاندې یو تور مثلث جوړ کړی چې یو کونج د نشه یي موادو مافیایي ډلې، بل یې ترهګر او دریم کونج هم هغه جرمي ډلې دي چې په همغږۍ سره جرمونه کوي.
د امریکا د دفاع وزارت د راپور پر اساس دا مهال بهرنی هوایی ځواکونه د نشئی موادو پر کارخانو باندې د کابل، کندهار او بلخ ولایتونو له هوایی ډګرونو څخه بریدونه کوي. د پینټاګون پر راپور کې راغلی چې د نشئی موادو پر کارخانو باندې د بریدونو له پایل څخه نیولې بیا تر اوسه پورې د نشئی موادو 150 کارخانې ویجاړې شوې او په نتیجه کې یوازې طالبانو ته 200 میلیون امریکایي ډالر زیان ور اوښتی دی. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدی وایي چې په 2013 کال کې د دوی سروې ښیي چې د بهرنیو ځواکونو هوایی بریدونو د نشئی موادو په تولید کې ډیره ونډه درلوده.
د
2013 کال په پیل کې هوایی بریدونو ډیره اغیزه درلوده. ائتلافي ځواکونه له موږ سره یو ځای کار کوي او د نشئی موادو قاچاق کوونکي هر چیري چې وی برید ور باندې کوي. له همدې عمله موږ وینو چې اوس نشئی مواد لږ شوي دي. د یادونې وړ ده چې دا کار د افغان او ائتلافي ځواکونو له هوایی بریدونو سره مستقیمه اړیکه لري. پر همدې اساس موږ هڅه کوو چې په 2019 کال کې هم دې ته ورته هر ګټور فعالیت ترسره کړو.
د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو پر اساس بهرنیو ځواکونو د نشئی موادو د کارخانو پر خلاف لومړی هوایی بریدونه په هلمند او فراه ولایتونو کې وکړل چې وروسته نیمروز، بدخشان، ننګرهار، لوګر او پکتیا ولایتونو ته هم وغځېدل.
محمد ایاز ترنکو چې په افغانستان کې د نشئی موادو پر کارخانو باندې د هوایی بریدونو په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدل شي.
اوس به وګورو چې د افغانستان د نشئی موادو پر ضد مبارزه عادي او قضایي مرکز ته څومره دوسیې رسیدلې دي. له نشئی موادو سره د مبارزه عادي او قضایي مرکز د روان شمسی کال د میزان، عقرب او قوس په میاشتو کې د نشئی موادو د پیښو د ډیروالي خبر ورکوي. د عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موهید د دې مرکز د درې میاشتنیو فعالیتونو د راپور ورکولو پر مهال وویل په روان شمسی کال کې د عدلي او قضایي مرکز محکمو ته د 203 پیښو دوسیې رسیدلې دي. له بلې خوا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د نشئی موادو له کښت، تولید او قاچاق سره جدي مبارزه کوي. په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د افغانستان له نشئی موادو او مسکراتو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي د روان شمسی کال د میزان، عقرب او قوس په میاشتو کې دې مرکز ته د دوسیو لیږل ډیر شوي دي. د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موهید د دې مرکز د فعالیتونو د راپور پر مهال وویل د 1990 کال په تیرو دریو میاشتو کې د دې مرکز ابتدایي او استیناف محکمو ته د نشئی موادو 203 قضیې رسیدلې چې په تور پر 215 کسانو باندې حکمونه صادر شوي دي. د یادونې وړ ده چې په دې ډله کې 10 ښځې هم شاملې دي.
په مجموع کې 203 قضیې د 215 اغه تورونو کسانو په شمول چې درې ښځې دي عدلي او قضایي مرکز ته رسیدلې او دا دوسیه د څېړلو په حال کې دي.
دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا UNODC په راپور کې راغلی چې په روان میلادي کال کې د کوکنارو کښت په سلو کې واتیا ډیر شوی دی. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې اوس هم په افغانستان کې ډیر تریاک تولیدیږي او دا اړتیا لیدل کېږي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې همکاریو ته دوام ورکړل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا نشئی مواد د جنگی ډلو مالی سرچینه بولی او د سلګونو ټنو نشئی موادو د نیولو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان نجیب دانشوایی
چنانچه شما میفهمین یکی از منابع تمویل تروریستا مواد مخدر است و
څنګه چې نشئی مواد د ترهګرو د تمویل مهمه سرچینه ده. لنی کمرغه د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې موینیت هم پلسګونه ټنه نشئی مواد د هیواد په بیلا بیلوسی وکنی ولیدی
از نقاط مختلف کشور کشف و ضبط شده.
د دې مرکز د معلوماتو پر اساس د روان شمسی کال په تیرو دریو میاشتو کې له دوی سره په کابل کې 3 نوې قضیې او ننګرهار کې 25 قضیې ثبت شوې دي. په دې اساس ویلای شو چې دا هغه ولایتونه دي چې د نشئی موادو تر ټولو ډېری قضیې لري. دا په داسې حال کې ده چې د سرطان، اسد او سمبلی په میاشتو کې په مجموعي ډول 1995 قضیه له 212 تورانو کسانو سره ثبت شوې دي.
مسکا هوتک و چې له نشي موادو سره د مبارزې د عادي او قضایي مرکز د نوو څېړنو په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واوردل چې په تیرو دریو میاشتو کې د قاچاقو پیښې ډېرې سوي او دې مرکز ته د 203 پیښو دوسیه رسیدلې دي.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو ته دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0199 15 40 0199 15 55. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی له لارې خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریچ پر مزنی سپو سربیره په 0.FM سپو باندې هم اوریدلی سي. او اوس په د موتاجینو د نشو نشانو په اړه خبرې وکړو. طبي ډاکټرانو وایي چې د انسان په بدن کې د نشې له امله ځینې تغیرات راځي. د دې تغیراتو او نشو نشانو له مخې کولای شو چې موتاجین په اسانۍ سره وپیژنو. دا چې موتا د جسمي، ذهني او اجتماعي جوړښت له پلوه څنګه پیژندلی شو، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تنقل ډاکټر وحید الله کوشان سره مرکه کړي او په پیل کې پښتلې چې په عمومي ډول محتاجین کومې نښې نښانې لري.
اولین مشترک علامه د دوی رفتار خرابي، دوی برخورد د فامیل سره، دوی برخورد د اجتماع سره، وظیفې سره علاقه کمیږي. هر معتاد چې ډېر ناوخته پورې دا ویښي، ویدي وظیفې د سم صحیح نشي رسېدلی، که چیرې د کاري کار د لاسه ورکوي. دغه مشترک عمده نښې وي چې په مختلفو معتادینو کې دغه نښې پیدا کېږي.
موږ د کومو وسایلو په مرسته باندې معتاد پیژندلی شو؟
په دغه اول مرحله کې شناخت ډېر مشکل دی. مثلا ښه عطر استعمالي منابع د مالیم لري، مثلا پیسې هم لري، اعتبار هم لري. نو داسې خاص کوم بدلون پکې نه راځي چې اجتماع یا خپلوان یا همسایګان پرې پوه شي. بیا په دومه درېم مرحله کې بالاخره پیږیږم. یعنې معتاد په دوه طریقو نه، یو د اعراض علایمو له طریقه، یو د لابراتواري معاینانو له طریقه دا پیژندل کیږي چې دغه معتاد ده. اعراض چې خپله معتاد تمثیلي، مثلا دغه رفتار کردار، علایم هغه ده چې بل څوک د ده په وجود کې ویني، چې سل فیصده دا تثبیت چې د معتاد لابراتوار کې ټستیږي، د ادرار معاینه کیږي، هغه مالیکولونو د موادو مخدر په ادرار کې، بل د وینې معاینه ده چې هغه پیشرفته معاینه ده، حتی مقدار د موادو مخدر معلومی چې څومره اسکلی ده، بل مثلا یو ویښته باسي هغه معاینه کوي. چون د مواد مخدر د تاثیر لاندې راغلی ډېر پیسې مصرفوي. مثلا فامیل ته وایي چې زه کلب ته تللی یم، زه شیدې خورم او زه کیلې خورم. بل د دې کور کې برخورد کې تغییر راځي. مثلا ټول فامیل ځي کار ته، دا به قرار وي دي په دسترخوان کې خپل فامیل سره نه کښېني، بیل ډوډۍ خوري. بل د پیسې د لاسته راوړلو لپاره، د اعتبار د حفظولو لپاره دروغ وایي. بل د مونږ سلسله ورنه خطا کیږي.
د معتادینو له ظاهري بڼې څنګه پوهېدلی شو چې دا معتاد ده؟
د خپله په څېره کې چې ده په مخ کې 2 مرضونه تثبیتېږي. دغه پخوا کې احتیاط هم په ظاهري برخه کې معلومېږي، دا چې ورته وګوري او دغه مسلک کې کار کړی پوهېږي چې دا معتاد ده. په خبرو کې یو ګډوالی، یعنې خبرې متقطع خبرې،
شکسته
او یو دفعه چې خبرو ته شروع کړي نو بیا ډېر مشکل سره قطع کوي او مخامخ چې سړی ته نه ګوري، مسکې ته ګوري. مثلا د غاښو نظافت بیخي خراب، هر رقم مخدره مواد غاښو باندې کښېني، د مینا د غاښ سره یو قسم تعامل کوي. دغه مینا د غاښ سره سترګې وګوري، دا سترګې دا دننه ځي او اطراف د سترګې داسې توریږي. بل دغه اطراف د خولې دغه غوږونه دا قسمت یو قسم شین ګرځي. دلیل یې دا ده چې د مواد استفاده کوي، اکسیجن مقدار په داخل د وجود کې کمیږي. بل هغه د سترګو د وینې رګونه چې دي هغه توسو کوي، سترګې سوریږي، خصوصا په چرس کې، په تریاک کې نوکان همیشه ترسېدلی وي، پاکولی نه شي. چې تلاشي کې یو د مخدره مواد وسایل حتمن پکې لیرې وځي.
له ذهني پلوه یو معتاد څنګه پیژندلی شو؟
دا چې مواد مخدر د هر طریق نه واخلي، هغه د وینې د طریق نه ځي مغز ته، مغز متاثر. فرض مثال یوازینی شی، اولین شی چې ده د جرات
کمی یا ختمی بل یو استراب ورته پیدا کی یو نفر ته خبر وکي دا خبر سره یو سات دو سات د بزین کې تویږي ورته تویږي د ډیر سوري افسردگی ورته پیدا کی مثلا دغه حوصله او اعتماد به نفس چې دغه ډیر مهم د رواني دغه د دوړ یا لمنځه وړي یا ډیر ضعیفی بل چې ډیر د پارانوید ټاټ یا شک پیدا کی ورته خصوصا په د شیشه موادو کې فرض مثال یو ګلاس وبم ورته ورکې وې د ګزارې چولې د نسکی فامیل نه پری خصوصا او ناس طبقه وې د دل تخ ګو سره بیا کوم جوړ لازم چې شي کې خوب دې مختلفي کې مثلا دو بچې د شپې وګوره دا به ناشتي یا مثلا اته بچې د ورځې وګوره دا به ودی بل قضاوت نشي کوله فرض مثال د لزر قلی نختی به 2000 روپیه ورکې بل د بیر بیر رحمی کی اتا پخپل خزه پخپل اولاد پخپل هډی نشدې خپل رحم نه کوي ته بل هر شی د غلط استعمال دی یو میز د چوکۍ د درجی په میز کې نه بل د ډیمنشیا ورته وي وخت ورنه خرابې هغه غذا چې باید شپې وخوري هغه سبې پې لګي قصه کوم نه ده
یو متاد د اجتماعي چلن لپلوه څنګه پیژندلای شو
مناسبات اول ادب د فامیل سره خرابې ول چې فامیل دوی نه اعتماد کوي نو ورته ډوډۍ ورکي اې دا هغه مشکله د وسی جامع ده فامیل د جامع سره واچو بل خلکو سره تک را تک د نه کوي وخت ورته نه پیدا کیږي چې دا چې پښتنې ته لاړ شي چې مړی ژوندې ته لاړ شي چې مریض پښتنې ته لاړ شي داسې مختلفې اړیکې د خرابې مشکلات ورته پیدا کوي
د ډاکټر وحید الله کوشان سره مو زموږ د همکار محمد ایاز ته نک مرکه اورېده شاغل کوشان وویل چې ژور خفګان شپتیا د خوب غیر منظم کېدل پاکوالی ته پام نه کول او پر کوچنی موضوع جنجال کول د اعتیاد اومده نشانې دي
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچ په 2016 مزني سپوخ پریږي او واست خاطرې واردی د کابل ولایت قرباغ ولسوالي اوسیدونکو بخ زمان تر نشي مخکي ساختماني کارونه کول دی وای چې ورسته د پلار لامل په نشو وختاسو دا چې بخ زمان څنګه د پلار لامل په نشو وختاسو او ورسته له صد ورستونځ سره مخ شو په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړی دی
نوم بخ زمان ده سن مشپګی شد او کابل کې زیږیدل یم قرباغ ولسوالۍ کې مخکې له دینه چا به بدی کوله د دې کاروبار به ما ورته د تادونه کول اوس زه یو رسامیم کولای شم نقشه ما چولای شم د انجینرۍ په لحاظ کې انجینران مخکې زی داسې مخکې زم تللای شم ورسره کاروبار په لحاظ کې په دې حکومت کې بیا زه بیکاره شوم چې بیکاره شوم ترکیه ته لاړم ترکیه نه واپس بیرته راغلم چې بیرته راغلم په دې نشه باندې لګ لګ راغلم اول ورځ پلار من د سلګ چا تر وړې ولا کوټه کې ما د لګ راوخیستله چې دا بس شي ام چې وای من دا نه باد دی خیر چې هم څه کړل د سټ خوان دی بیر داوله خوان دی لروته دا مې راوخیستله چې وروته مې بل مرګره مې هم دلته را سره جوړ شو دو ویل و دا شیشه ده ما نه پیژندل چې دا شیشه ده د ویل چې راشته زی چل درو خیم نه د سې استفاده کیږي و ما یو څو پیری دا چیواله بس دا کله ولس دا پويشه چې دا موتاد ده زی لګ زره وچ کړی ما خوراک نه دا سړی غورځي کنه کاروبار باندې دونه تاثیر وکړي چې زی اته د کار رم ورده نومره باندې ولې چې دا موتاد ده چا ما ته کار نه راکو درې مرګری ول دی ویل راځي چې دا شپې ټیم راځي چې نن یو غلا وکړو د زمنګ هم سګانه موټر یو دی د پلیټ را خلاص ک زه درې د لیم ورته نو دی ته چې مکه دا کار خدا پلیټ دی وش کو خدا لمبر یو لیک خدا لمبر ما کی هو دا دی سره ز په درې م دویم ورځ ک درې م جوړو ما زنګ واخه بس زم دی سره جوړه راغله ما ګیر کی خو ما مو ویلی او مال زیم پکې په ګناه باندې می اقرار وک خپل چو زم پکې یو ما بیا لاړل او زیته بوتله دا وزینه بس ولایت ته بوتله ولایت نه بادام باغ ته بوتله بیا شپې ته ورځې ک 15 شپې ته ورځې په بادام باغ کې ما تیر کړل بادام زم محکمې رو بس نه
د بخت زمان په نوم لوی ځوان سر مو زمرد همکار محمد ایاز ته نک مرکه اوریده بخت زمان وویل چې د غلال عمله دوه میاشتې زندانی سوی وو
Thank you.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو بکرایست.
تاو ده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زاهر کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامیک صدا سده چې فرید پونتون لای وټولګیوال کرمل مکیږي، بس هغه دی چې له هم دې ورځ څخه ژوند بدمرغه کیږي او د ویلوی بلا په خلی کې لویږي. دا چې فرید ولی بدمرغه کیږي او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
اجمالا ما خام د جبار کر میلمانه یو زموږ استاد سید پانتو نور ماسینین هم میلمانه کړی دی. تام را سره لاشه
یاره فریدا که زما منین له جبار لری ګرځه پانډیوالی نارزی.
ولی ولی جبار خو زما ډیر کانډیوال دی، ولی پانډیوالی نارزی؟
جبار چرسی دی داسې نیوی چې خدای مکا تام په نشور سره اخته شي.
زه تا ته دومره ساده ښکاراشم چې په خپل خیر او شر به هم نه پوهېږم.
ساده نه یې، خو خبره دا ده چې د خپل انډیوال عیب چاته نه معلومیږي او زه یوه بل اندېښنه هم لرم.
څه اندېښنه لرې؟
اندېښنه مې دا ده چې ته خو هسې هم سګرټس کوي او سګرټ او چرس داسې دي لکه کاکا وراره.
څنګه سره وراره او کاکا دي؟ زه خو هېڅ پوه نه شوم.
مطلب مې دا دی چې اکثر ځوانان اول سګرټس کوي او بیا په چرس وخته شي او تر هغه وروسته پوډرو ته مخه کی.
فری ډیر میړانه هلک دی پانډیوالی ارزي. زه ډیر ور باندې ګران یم او پاتې سو د چرسو خبره هغه خپل کار دی. زه او ته څه کوو بابا؟
یوازې چرس نه دی، پرونی د پانتون مخته له یو پوډري سره بانډار کاوه. دا سینې وی چې پوډري شوی وي او ته به نوې خبر.
نو له پوډري سره خبرې کول خو بد کار نه دی. فرید چې څومره زه پیژنم نو فکر نه کوم چې پوډر دی وڅکوي. او چرس خو زادي کار دی، نور ماسلین هم څکوي.
نور ستا خوخه ده، زه ستا لپاره وایم دا سینې وی چې په نشو اخته شي خدای مکه هم به پانتون در نه پاتې وي او هم به د ژوند تباه شي.
یا رجمال جانا، تا ته لکه چې زه ډیر ساده ښکارم. غم یې مه کوه، زه په هر څه پوهېږم.
ما خو مخکې هم درته وویل چې د انډیوال عیب چاته نه معلومیږي. تا خو د جبار ډیر صفتونه وکړه خو زه هم پیژنم. متل دی چې وایي چې اوسې په خوی به د هغو شي.
که مېلمستیا ته راسره نه ځې سم راته ووایه چې نه ځم. دا څه مانا چې جبار چرسی دی، فلانه دی او ډینګه دی؟ ځانو چې ته نه ځې زه لاړم. د خدای په امان.
په مخه دې ښه، خو زما په خبره یو ځل بیا هم فکر وکړه. خدای مکه داسې نه وي چې د نشیانو سره د انډیوالۍ له خاطره تام په نشو اخته شي.
زه پوهېږم.
اوکی
اجمل يم د فرید د پانتون ام سنفي. السلام علیکم موري.
وعلیکم السلام. زو استړی مشه.
خیر یو سی موري، تم استړی مشه؟
راځه زو کور ته ولارڅو د ډوډۍ وخت دی.
نه کور ته نه ځم، را باندې نه وخت کیږي. زمون پانتون خلاصو اوس کور ته ځم. فرید یو کال کیږي چې پانتون ته نه دی راغلی. ما ویل چې احوال به واخلم او بل نو خدای پامانی به امر سره وکم. ولی شاړی موري، څه خبره ده؟
کاش که زما سیم تپشن روغ او جوړ وای.
ولی موري، خدای دې خیر کی په فرید څه شوی دی؟
فرید په پانتون کې دی باندې ول نه لاس چرسی سوی په رخصت یې کې چې کور ته راغی نه یې و پوټه دې سره یې انډو باندې سو بس خوچ نه یې مر سره پوټه دې سو.
فرید و شیر دی نو؟
فرید څه میاشت کیږي چې کور ته نه دی راغلی. پلار یې دوه واره په دا سپینه ږیره پسې ولاړی. کور ته یې راوس خو بیرته وتښتېدی. نه پوهېږم چې اوس به چېرته وي. مړ به وي هم به که ژوندی وي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
ازادي رادیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.